شما عرض سلام و ادب دارم و در قسمی که همکارم گفت امروز در برنامه زیر آسمان کبوت روی دو موضوع جداگانه بحث میکنیم. در این ساعت مهمانای ما هستند مزمل شنواری معین تجارتی وزارت تجارت افغانستان و احمد توفیق داوری معاون مالی و اداری اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان. شنواری صاحب، نخست میخوایم که نظر شما رو بشنویم که چرا امی مشکل ترانزیت بین افغانستان و پاکستان با وجود موافقتنامه هایی که در گذشته امضا شده ای حل نمیشه؟
افغانستان دپاره غټ مشکل دا دی چې افغانستان په وچه کې راګیر دی، او د دې دپاره زمونږ زیاتره اتکاز موږ په دې مورد کې په همسایګانو باندې ده او په ګاونډیانو باندې ده، چې موږ د خپلو ترانزیتي توکو دپاره د هغوی نه استفاده وکړو. په دې مورد کې زموږ زیاتره اتکا په پاکستان باندې ده، چې موږ ته نږدې ترینه لاره، آسان ترینه لاره، او زموږ زیاتره سوداګر دې سره بلد دي. د هغې تر څنګه په ایران باندې هم زموږ اتکا زیاته ده، چې د بندر عباس نه زیاتره مالونه زموږ راځي. نو په دې اساس باندې زموږ دپاره اولینه لومړی غټ او لوی مشکل دا دی چې موږ په وچه کې راګیر یو. د هغې تر څنګه موږ په 2010 کال کې د پاکستان سره د نوي ترانزیتي تړون امضا کړ، چې په هغې کې موږ سره مکمل حمایت د امریکا د متحده ایالاتو هم وو، او خپل حکومت د پاکستان هم دا غوښتل چې دغه پروسه پر مخ لاړ شي. هغه تړون که موږ اوس هم وګورو یو ډیر جامع تړون دی. دوه عمده مشکلات په دې تړون کې وو چې هغه اوس هم لا نه دي حل شوی، او دغه مشکلات دي. یو دا دی چې د افغانستان کوم موټرونه یا لارېګانې چې افغاني مالونه وړي سرحداتو ته یا بنادرو ته د پاکستان، باید بانکي ګارانټي ولري. دویم دا وو چې مالونه باید بیمه شي چې د پاکستان د لارې نه راځي، او په هغې کې تشویش د پاکستان دا وو چې دلته دغه مالونه پاتې کیږي او زموږ د اقتصاد او صنعت دپاره غټ نقص دی. نو د بیمه په مسالې باندې تاجرانو تقریبا دغه منلې ده چې 1% بیمه ده، او د هغې تر څنګه یو څه مقدار فیس دی چې په هغې کې تاجران دومره مشکل نه لري، ولې دا یو اضافي بار دی چې په افغاني تجارت باندې راځي. د بانکي مسله د موټرونو دپاره تر څو پورې نه ده حل شوی. بل غټ مشکل دا دی چې کله زمنګ او د پاکستان سیاسي روابط خوی، ترانزیت زمنګ ډیر اوار وي او څه مشکل پکې نه وسی، همیشه منظم وي. ولې کله نه چې سیاسي مشکلات پیدا شي یا ځنې داسې مسائل پیدا شي چې هغه ډایرک اغیز لري په سیاست د دواړو ملکونو، په هغه وخت کې لومړی چې متضرر کیږي زمنګ سوداګر دی او زمنګ ترانزیتي مالونه ودرېږي. تاسو څنګه مخکې مویل، په اول د جنوري باندې زه هم په دې هیات کې وم چې د صدر اعظم د پاکستان سره زمنګ جلسه وه، چې د مشترک اتاق د بورډ جلسه وه. د هغوی تر څنګه موږ دولتي مامورین هم ورسره وو، او صدر اعظم سره دا مسله ډیر په واضح ټکو وړاندې کړه چې منګه د پاره دغه ترانزیت یو ناسور ګرځیدلای دی. منګه هر څومره کوشش کوو چې د دې دوا وکړو، ولی بیا هم دا مشکل پیدا کوي. نو په دې اساس باندې باید حکومت د پاکستان خپل موقف واضح کړي چې آیا مشخص دو غواړي چې د افغانستان ترانزیت ستونزې حل کړي یا حل نه کړي، چې منګه هم په خپل موقف باندې پوه شو. نو په دې اساس باندې هغوی په لسو ورځو کې وعده ورکړې وه چې باید دغه مالونه خوشی کړی شي، ولی بد بختانه چې هغه وعده پوره نه شوه، او همدا علت و چې موږ د چهارشنبې په ورځ رسمن خپلو ګمرکاتو ته رسمي خبر ورکړ چې د اپټا تړون هغه دوه مادې چې یو بانکي ضمانت دی او یو بیمه ده، د پاکستان په ترانزیتي مالونو باندې څه صادراتي مالونه دي،
دا متقابل اقدام دی.
بله، وو
ښاغلی توفیق داوري، ستاسو په نظر آیا سیاسي مسائل رول لري او کنه؟ د پاکستان ځینې غوښتنې هم په ځای دي، مثلا دوی له تاسو څخه د ترانزیت مالونو په مقابل کې د بیمې غوښتنه کوي او یا د بانکي ضمانت غوښتنه کوي. ولې افغان سوداګر د پاکستان دا غوښتنې نه اجرا کوي؟
وګورئ، زه فکر کوم چې پاکستان په دې کې هم سیاسي اهداف لري او هم اقتصادي خپل اهداف لري. زما په نظر، لکه څنګه چې شینواري صاحب لطف کړی اسرائیل پاکستان کله چې د افغانستان یا د سیمه یو بل هیواد یا مثلا د نړیوال ټولنې سره یا د غراس کب مشخص ډلو یو کله چې دوی کله نا کله د امریکا د متحده ایالاتونو سره کوم مشکلات دوی رامنځته کیږي، متاسفانه دوی غواړي چې هغه خپل سیاسي اهداف ته د رسیدو په خاطر او دا چې دوی د خپل رول په سیمه کې او په نړۍ کې د تبارز ورکه وخی چې دوی څونه رول لري په سیمه کې، متاسفانه د خپل سیاسي اهداف لپاره همیشه د افغانستان خلک د افغانستان خصوصي سکتور د خپل سیاسي اهداف قرباني کړی دی او دغه اهداف ته د رسیدو په موخه دوی متاسفانه اقتصادي فشار راوړي د افغانستان په خلکو چې ډیر بد تاثیرات متاسفانه د افغانستان په غریب بیچاره او بیکاره خلکو باندې دی. دا چې ولې افغان سوداګر بانک ګارنټي یا هغه د بیمې سیستم ته دوی نه دی حاضر، وګورئ دلته خبره معلومه واضح ده. زه فکر کوم د اپټا په متن کې کوم تعهدات یا کوم توافقات چې شوي دي هغه مس چې شینواري صاحب وویل هغه تر ډیره حده جامع او مفید، هغه متن او هغه مواد ډیر مفید دي. ولی متاسفانه لکه څنګه چې د تیرو دوه نیمو کالو په اوږدو کې لیدل شوي پاکستان دا په خپله ګټه د دې انتباه کوي یا د دې تعبیر او تفسیر د دغه موادو د موافقت نامې نه دا په خپله ګټه او د دې ترڅنګ راز راز بهانې او مزاحمتونه کوي. تر هغه ځایه چې د وسایطو د بانک ګارنټي موضوع ده، مونږ په دې کې شک نشته چې دلته په اپټا کې چې کوم موافق توافق شوی دی او د ټرکونو یا د موټرو یا د وسایطو په څرنګوالي باندې د دې کې شک نشته چې مونږ تر هغه حده مکمل ستاندرد ګاډي یا ټرکونه نه لرو. که ولرو دغه تعداد به ډیر محدود وي، ولی بیا هم تر یو حده پورې دا کفایت کوي او دا توانایي دوی لري چې هغه کوم مالونه چې د افغان سوداګرو هغه یا د صادراتو یا د واردات.
داوری صاحب، شما میپذیرین که امو نواقص را که پاکستان ادامه میکنه در کار شما هم در کار تجار در مجموع وجود داره، درست است؟
ما فهمی خواهیم میایم با سوال شما. ببینین، ما گفتم که وسایل ما به شکل دیگه که 100% معیاری و کاملا استاندارد باشه مطابق نیازمندی و تقاضای امروز تا حد رأس، ولی تعداد از اینا محدود است. ولی تا جایی که موضوع بیمه است، بیمه را تاجران ما مطابق به شرایطی که پاکستانی ها وضع کردن در حال حاضر به او حاضر هستند و امو پروسیجر اونا را طی میکنه. ولی یک چیزی را که باید یادآور شوم، در قسمت پوری که از واردات افغانستان طور مثال اموالی که از کراچی بالاخره به تورخم و از تورخم وارد افغانستان میشه، زمانی که راپوری از این ضرورت میشه و به اساس موافقتنامه اپتا این گمرکات دو کشور است که کراچی به گمرک تورخم و بالاخره گمرک تورخم البته از جانب افغانستان دوباره بر از اونا باید وقتاً فوقتاً به اسری وقت گزارش از این بده که اونا مطمئن شوند که این اموال داخل افغانستان شد. ولی بعضن کاستی ها در گمرکات ما دیده میشه دقیقاً گزارش.
داوری سوال در ارتباط با اقدام وزارت تجارت افغانستان، اینا میگن ما عکس العمل بالمثل از خود نشان دادیم در برابر این اقدام پاکستان، میتونه که مؤثر واقع شوه؟
ببینین، با توجه به نشست ها، مباحث و گفتگوها و رفت و آمد هیئاتی که از هر دو جانب رفتن و آمدن تا دو سال گذشته که ما هم شاهد از هستیم و اتاق تجارت هم دخیل بوده در این مذاکرات، متاسفانه وعده ها داده میشه در روی کاغذ تعهدات داده میشه حتی به سطح صدر اعظم شان، ولی با او عمل نمی کنن. بالاخره برای افغانستان، برای تجار افغانستان، فکر میکنم برای دولت افغانستان به طور خاص به وزارت تجارت هم دیگر راه نمان بود.
آیا در متقابل اقدام به گټه هم وکړي؟ څومره پاکستانی مال د افغانستان له لارې نورو هیوادونو ته صادریږي؟ او دا شایم په نظر کې ونیسئ چې په کراچۍ بندر کې د افغانانو 3000 کانټینر مال پاتې دی. شنواری صاحب، ستاسو نظر څه دی په دې برخه کې؟
دوه مسلې دي. هر منګه تر وسه پورې چې دغه مسله کوشش کول چې د خبرو د لارې نه، د مذاکراتو د لارې نه حل کړو، ولی هغه څه فائدونه کړه. یعنی د پاکستان هغه تر ټولو نه هغه لوړه مرجه چې د د صدر اعظم دی. صدر اعظم یې وعده ورکړه چې په لس ورځو کې باید دا خوشی شي، ولی هغه خوشی نه شو. کله چې دغه مشکلات راځي واقعا په دې کې شاید زمونږ ته نقص ورسیږي په دې مسلو کې، ولی موږ باید یو اقدام وکړو تر څو پورې چې موږ خپل سوداګرو ته خپل خلکو ته دا وښیو چې که څه پاکستان دا خبره نه مني، موږ هم ورسره خپله مجادله کوو، خپل کارونه پر مخ وړو. په دې مورد کې موږ ځکه دغه اقدام وکړ، د پاکستان ترانزیت مالونه دومره زیات نه دي په دې اندازه چې موږ وایو چې هغه ډایرکت تاثیر غورځي د دوی په ټول اقتصاد باندې، ولی وو مشکلات پیدا کوي د پاکستان ترانزیت هم، ځکه چې دوی پخته وسپنه دغه ټول مسائل د منځنۍ آسیا نه راوړي، او په بدل کې دوی صادرات لري منځنۍ آسیا ته، د دوی بالخصوص تازه میوه ډیره زیاته زیالته. او وس دوی کوشش کول او دوی غوښتل چې یو درې طرفه تړون چې اپټا منګه تاجکستان ته هم وغځو او درې طرفه دغه تړون سي، د دې منګه مکمل مخالفت وکړه. د سوداګرۍ او صنایع وزارت رسمان وزارت خارجه ته دای بلاک کړ تر څو پورې چې زمنګا دوه طرفه تعهدات او تړونونه پر ځای نشي او عملی نشي، منګه نه غواړو چې درې ملک ته اپټا وغځو او د دریو ملکی تړون یې جوړ کړو. نو په دې اساس باندې سره د دې چې حکومت د تاجکستان طرف نه هم د دوی تقاضا ډیره ده، په دې اواخرو کې حکومت د پاکستان تقریبا 40,000 ټنه بوره قرارداد د تاجکستان سره وکړ چې خپل دغه مسائل چې مشکلات پیدا شي د دوه ترانزیت ودرېږي، د دوی بوره نشي تلای، ځکه دوی مجبور دي چې بانک ګارانټي واخلي خپل موټرو ته، چې لکه څنګه چې زمنګ موټرونه په هغه مرپ سټانډرډ نه دي برابر، د دوی نه دي برابر.
داوري صاحب، در مجموع ای جنجال و ای نزا که بین دو طرف وجود داره به خاطر تطبیق مواد برخی از موافقتنامه‌ای که میان دو طرف او صورت گرفته، تاثیر از این در نهایت بر یک افغان عادی در داخل افغانستان چی است؟
تشکر. ببینین دقیقا افغانستان هم متاثر میشه از ناحیه میکه روابط تجارتی میان افغانستان و پاکستان، متاسفانه که حالت در حال خوب نباشه و یا در این زمان که اموال در بندر کراچی متوقف میشن، دقیقا با توجه به ضرورتی که مردم افغانستان داره، در حال حاضر ما قسمت اعظمی از مواد مورد نیاز مردم افغانستان از طریق پاکستان، حتی از خود مارکت های پاکستان و هم یک تعداد دیگهش به شکل ترانزیت از کشورهای سیومی و چهارمی وارد افغانستان میشه، ده ای جای شک نیست.
داوری صاحب دقیق ما و نویل چه مثلا کم جنس پا افغانستان که قیمت کیشه کلا چه پاکستان لاره بنده ایده یو یا دو جنس یاد که مثلا
ماول ډیر اولیه مواد دی، لکه په اوس حال کې وړه یو قابل ملاحظه قلم دی، غوړی دی، یو څه گرچه غوړی تر ډیر حد له نورو ملکونو نه هم راځي، د غوریجی او اولیه مواد دی چې
تشکر. هم میریم اختری صاحب هم گفتن که عمل بل مثل شبه شنونده ما که از المند دی آخری تماس گرفتن، اینا هم گفتن که میوه پاکستان انتقالش بند شد به داخل افغانستان، و آقای وطن دوست هم گفتن که چرا پاکستانی ها میتونن به طور آزاد به افغانستان اموال خود بیارن بفروشن و بدون کدام گمرک و مالیه و قید و قرارداد. میشه که شنواری صاحب شما به نمایندگی از وزارت تجارت افغانستان به اینا توضیح بدین شما آیا تجار پاکستانی از امتیازات بیشتر ازی هم برخوردار هستند نسبت به تجار افغان در پاکستان؟
ما اولم گفتم که دو بند موافقتنامه یا دو ماده موافقتنامه ای که ما در مکتوبی را مشخص ساختیم، ای واقعا به این معنا است که موتر پاکستان که فعلا به او معیار نیست و ضمانت بانکی چون بانکای پاکستانیم به ای اماده نیست، ای خود به خود اونمو کالای چی رستاد میکنه، چون سابق ما نرمی میکردیم آل اونمو موافقتنامه را تطبیق میکنیم، ما از اونمو موافقات بین المللی تیر نمیشیم، اونمو را تطبیق میکنیم سرشان. مسئله بیمه است، سابق ما از بیمه را از مال وارداتی پاکستان نمیگرفتیم که از خاک افغانستان تیر میشد، خاطر که ما خوف نداشتیم که این مال در افغانستان میمانه، به او اساس بیمه، به او خاطر است که اگر چون پاکستان هم تقاضایش نمی بود که وقتی که مال ترانزیت از رای کراچی میآید شاید ایده داخل پاکستان بمانه، به او اساس ما نفس میکنیم، چون ما این ضرر نمی داشتیم، ولی چون در موافقت نامه است سابق ما نرمی میکردیم، آلی را جدی عملی میسازیم، اونا مجبور هستند که از کمپانی های بیمه بیمه افغانی بیمه بیگیره تا بتانه مالشان از رای افغانستان به ترانزیت ببره. تاثیر مثبت و منفی این اقدامی که حکومت افغانستان گرفته پیشتر ما صحبت کردیم، تاثیر منفی هم داره مثبت هم داره. منفی به این داره که شاید به ترانزیت ما مشکلاتی دیگه می ایجاد شوه. مثبت شاید ای باشه که حکومت پاکستان هم بفهمه که آل حکومت افغانستان در او صحنه وقت نیست که ما دو سال یا دو نیم سال پیشتر بودیم وقتی که اپتا را امضا کردیم. امروز حالت اقتصادی افغانستان تغییر کرده، بهتر شده، روابط ما با آسیای میانه بهتر شده، روابط ما و روابط تجارتی ما از طریق ایران بهتر شده. به او اساس ما میتونیم که یک اقدام بگیریم. مشکلاتی وجود داره بین پاکستان،
لیکن فکر نکوی چه کله پاکستان سره مشکلات زیاد شي او فشار به تبن چي ایران پلاری دی منځنی اسیا دی وادونو پلاری زیات شي او مخکې هم یو هم تقریبا د تورته اقدامات کړی دي، او فکر نکوی چې چرته ډیر شي دی ایران یا دی منځنی اسیا دی وادونو لاري افغانستان ته وارد شي، بیا به هغه هم لدینه استفاده کوي دی افغانستان پرځت.
که من گو گورو دو مشکلات دیده ایران ده لاره نه خوشبختانه تقریبا ده یو نیم کال دو کال کیگه چی ده اغا ده تیلو ده ترانزیت ده ودریدون روستا اغوی منگا تا کم مشکل نده ایجاد کرده، ولی اغوی چی کل او گوری چی پاکستان که مشکلات زیادیگی اغوی تشویقی کارونه که چی افغان سوداگر ده ایران ده لاره نخپل مالونه راوری علت ده ده چون پاگی بانده تحریمات دیر زیاد دی او اغوی اقتصادی اړیکی ده نړی سره تقریبا شکیدلی دی، نو په دوی په دې اساس باندې کوشش کوي چې د افغانستان سوداګر ځان ته راجذب کړي او وکولای شي چې زیاتره ترانزیت داغې د لارې نه وشي. په دې هغه منګه کې وګورو هغوی خپل ترانسپورټرانو ته تیل سبسایډي ورکوي چې دغه خپل تاثیر لري په کرایه باندې، او کرایه تقریبا ډیره ټیټه شوې ده د ایران د لارې نه چې خپله داغه کوي. کله چې موږ دا تصمیم نیسو موږ دغه ټول مسایل ارزو داغې نه وروسته بیا یو تصمیم نیسو. منځنۍ آسیا کې موږ ازبکستان سره مشکلات لرو او دغه مشکلات که منگه او گروه زیاتره د نفتی موادو په کچه دی چه پا غی مورد که هم تقریبا یو میاشمخ که د مالی وزیر سفر در لوده او پا دی دو و نتر دری وفتو که یو بل حیات چه خپل ایزه پر راست که ما انشالله ازبکستان تزو چه ده غستون زی منگ حل کرو ترچو منگ وکوله شو چه اغا بدیل لار ده افغانستان ده ترانزیت ده پاره پیدا کرو. ده غی ترچنگ منگ یو مطالعه وسکو چه منگ هغه لار چه ده افغانستان نړیوالو بازارونو ته تلی ده غی کامل ارزیابی او ټول کارونه پر مخرو. دویم مسله د جنگ د هند او د پاکستان ده چې د هغوی همیشه دغه مشکلات دي، ولی منګه هم دغه ته ډیر په زیر سره ګورو ځکه که خدای نه خواسته کوم جنگ وشي د دوو ملکونو په منځ کې هغه تاثیر لري، نو په دې اړه باندې من کوشش کوم چې د نورو بدیلینو او د نورو لارو نه من خپل تجارتی اکمالات ولرو. د تورخم نه چې منګه اورور زنګ راواله د ترانزیت فارم منګه په پیښور کې ورکو هم په چمن کې هغه مال چې د افغانستان د لارې نه من هیڅ د ترانزیت زی هغه باید ترانزیت فارم په پیښور وکالت تجاری کې یا د چمن وکالت تجاری که واخلی چې دغه خپل سب د دې مال چې د افغانستان د لارې نبزي دغه فارم به ګمرکاتو ته وړاندې کوي، او ګمرک ته چې کله راځي دوی یو فارم دوی ته ورکوي چې په کومه خروجی ګمرک د افغانستان د لارې نوزي هغه عملی کوي. قوانینو کې منګ ته نظر کړی دی، منګ اوس هم د ګمرکاتو په قانون په مسویده باندې کار کړی دی چې وزارت عدلیه ته لیږل شوی دی، په هغه کې ځنې مسایل چې منګ خپل ځان د نړیوالو معیارونو مطابق برابر کړو. زمنګ بل رور چې زنګ والی او چې هغه ویل د سوداګرۍ وزارت جوف دی، زه خو دا ور سره بیخي نه منم او باید هم ونه منم. منګ د ترانزیت د مشکل د حل کولو لپاره په تیرو دوو کلونو کې تقریبا دیرش رسمي سفره کړی دی چې په تاریخ د افغانستان کې دومره سفرونه نه دي شوی.
آیا د سوداګرو استاد شاغل داوریم در سره موافق دی کنه استاد لدی حل کولو راضی دی؟
اغوی نه به واورو، خو ولی په هر سفر کې چې منګه تلیو منګه په هر سفر کې ځان سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو نمائندگان منګ ځان سره وړي دي، او دا تیر سفر خو زیاتره د سوداګرۍ او د مشترکو خونو مجلسو چې په هغه کې منګ ور سره تلیو.
بله
مسله دا ده چې منګه د
بله چرا اگر شما دستاورد داشتین فکر نمیکنین که یکی از موفقیت‌های شما ایمی بود که میتونستین موضوع اقتصاد و سیاست با مقامات پاکستانی جدا می ساختن.
د این مورد ما می خواهیم که یک چیز از اقتصاد و سیاست تقریبا اگر ما زیادتر می بینیم این از یکی دیگه جدا نمیشه. تاثیر اقتصاد سر سیاست است و تاثیر سیاست سر اقتصاد است. ما می بینیم تقریبا دو سال پیشتر اوباما رئیس جمهور امریکا به هندوستان سفر میکرد، تمام کابینش همراهش بود و هدف اساسیش بود که روابط اقتصادی بهتر بین امریکا و هند بسازه. ما کوشش کردیم که نمی سیاست های منفی باید از مسائل اقتصادی کشیده شود.
شنواری صاحب، ده پاکستان دی حکومت صدر اعظم اول دغه کتن چې تاسو پخپلم اول چې جنوري په لمړیو کې تاسو مر سره وخت د سوداګری د خونو استادو هم التحاضر ول، په دې کې د پاکستان د صدر اعظم له خبرو داسې معلومیږي چې اوغوی کاملا په دې برخه کې صادق دی، امر کوي د ګمرکونو ریاست ته چې په لسو ورځو کې د افغان کانتینرونه خلاص کړي، حتی امر کوي چې اضافي مامورین د ګمرکونو ته واستول شي چې د سوداګرو کاروبار سرعت پیدا کړي، د دوی لپاره اسانتیا رامنځته شي. لیکن بیا څوک دی چې د دې مخه نیسي؟
که دلته موږ وګورو دلته دوه مشکل و. یو مشکل دا دی چې د صدر اعظم مجلس په هغې وخت کې زموږ مشکل دا و چې د بیمې مسله وه، او کومو کمپنیو چې بیمې ورکړې وې هغوی هغه خپله بیمه نه وه تصفیه کړې، احد د بیمې هغوی نهایي حد ته رسېدلی او نه شو کولی چې نور بیمه وکړي. کله چې صدر اعظم حکم ورکړ د هغې نه وو ورځې وروسته هغوی هغه د بیمې حد ورته لوړ کړ او هغه بیمو کمپنیو کار شروع کړ. کله چې دوی کار شروع کوي په دغه وخت کې د ترانسپورټران روزي او هغوی احتجاج کوي. د هغوی احتجاج علت دا و چې په حکومت د پاکستان او ګمرکات دوه قسمه هلته ترانسپورټران لري، چې یو بانډډ کیریر هغه ترانسپورټران دي چې هغوی تضمین ګمرکاتو سره لري، او دویم عادي ترانسپورټران دي. د عادي ترانسپورټرانو دوی داسې عریضه کړې وه چې دوی باید حق د انتقال د اموالو ولري او وشي کولای چې د افغاني مالونه ویسي افغانستان ته، چون دوی همیشه داسې کوي چې هغه بانډډ کیریر دوی استخداموي او هغه کمیشن خپل اخلي. دوی وویل چې ولې موږ دا ډایرکټ ونه کړو چې دغه د افغان سوداګرو په نفع دی. هغه مشکل تقریبا پرون پورې و چې پرون دا مشکل ختمیږي. دینه وروسته کمیشن کاران چې په د ګمرکاتو کې دي په کراچۍ کې هغوی احتجاج کوي، هغوی روزي، او دغه ټول مسائل ربط لري د پاکستان د ګمرکاتو سره. هغوی که وغواړي په یو ورځ کې دا مشکل حل کولی شي، هغوی که وغواړي دا ځنډولی شي. هغه د دوی استدلال د پاکستان د صدر اعظم خبره هغه په وو ورځو کې عملي کړه، ولی د هغې تر څنګ بل مشکل پیدا شو، بل مشکل چې ختم شو، بل مشکل پیدا شو. دغسې مشکلات ایجادیږي، او زموږ تقاضا د صدر اعظم نه دا وه چې باید یو مشخصه کمیټه وټاکي چې موږ سره په دې کینی چې هغه اساسي مشکلاتو باندې بحث وکړو، لاره د حل ورته پیدا کړو چې دغه مشکل د دائمی د پاره حل کړو. دا زمونږ تقاضا مو د افغانستان اتاق تجارت تقاضا مو او د ټولو افغانانو تقاضا هم ده، او خپل د پاکستانی سوداګر او صنعتکارانو هم دا تقاضا و چې هغوی هم په دې ریدل کې چرته دا مشکل حل نشي نو افغانستان بل مثال عمل کوي.
وای چې تر ټولو نږدې لارم د کراچۍ لاره ده، خو بل لاره چې وای ډېر اقتصادي افغانستان ته تمامي ځغدي ایران دی چابهار لاره ده. د چابهار باندې د ډېر کلونه کیږي چې ایران کار کوي، لیکن ویل کیږي چې ډېر مال له دې لارې نشي راتلی ځکه چې هلته لوی پلیټ فارمونه نه دي جوړ شوي او یا لوی بیړۍ هلته نشي راتللی. فکر نه کوي چې د افغانستان حکومت بهتره ده چې له ایران سره په دې برخه کې خبرې وکړي او دا لاره فعاله کړي؟
په دې هکله تقریبا د څو کالو هلې ځلې روانې دي. یو موافقتنامه چې د افغانستان حکومت یا د سوداګرۍ وزارت او د ایران د آزاد د چابهار د منطقې د آزاد سازمان سره وشوله، هلته د ځمکې په ویش باندې افغاني سوداګرو ته هم وکړه شوې ده او موافقتنامه امضا شوې ده. خو وګورئ ایران د دې تر څنګ چې باوجود دې چې کراچۍ موږ ته ډېره لنډه او ارزانه لاره ده، خو لکه څنګه چې ما مخکې وویل د هغه مشکلاتو ته په پام سره چې که د مریجونه دي که د مالونه ورکېدل دي د لارې په اوږدو کې، البته په پاکستان کې یا د مالونه غلا کول دي او د پاکستان حکومت هیڅ ځواب نه ورکوي، د مریجونه چارچي دي ته په پام سره، بیا هم په یو کانټینر کې چې د زر یا د $1,200 اضافه کرایه یا مصرف په دې مالونو باندې راځي، بیا هم بندر عباس موږ ته یو ښه بدیل کېدلی شي. د دې تر څنګ چابهار چې تاسو ویل هلته هم امکانات دي، ولې تاسو پوهیږئ هغه مشکلات چې د نړیوالې ټولنې او د ایران اوس حال کې دي، هلته هم تر ډیره حده تجار زړه نه ښه کوي چې ته یا سرمایه گذاری وکړي او یا په هغه لاره باندې د ایران د لارې نه دوی خپل مالونه راوړي، ځکه کله نه کله داسې یو تضمین نشته. د باوجود دې چې یو تفاهمنامه یا موافقتنامه شته د ترانزیتي د ایران سره هم، مګر دغه تعهداتو ته چې پاکستان توجه نه کوي متاسفانه ایران هم کله کله کم ګوري افغانستان ته. تیر دوه کاله مخکې موږ او تاسې د تیلو د ټانکرونو د ودرېدو شاهدانو چې په ډېرې ستونزو سره زمونږ خلک په ډېر بد وخت کې مخامخ کړل او هلته هم ستونزې، مګر زه فکر کوم چې په هر حالت کې د افغانستان د حکومت یو جدي موقف، یو ډېر جدي موقف په استفاده د نړیوالې ټولنې د حضور نه او د هغوی نه د مرستې په غوښتنو سره د افغانستان د ترانزیتي حقوقو نه دفاع مسله ده.
بله، بسیار زیاد تشکر میکنیم از شما احمد توفیق داوری، معاون مالی و اداری اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان و مزمل شنواری، معین تجارتی وزارت تجارت افغانستان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی. ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
شنونده از رادیو آزادی، بازم شما را برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید میگیم. در این ساعت که با شما هستیم در ارتباط به گام هایی که برای برگزاری انتخابات شفاف در سال 2014 در افغانستان برداشته شده صحبت میکنیم. کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید افراد واجد شرایط رایدهی میتوانند در انتخابات آینده با کارت‌های رایدهی سابقشان و یا هم تذکره الکترونیکی اشتراک کنند. پیش از این کمیسیون برای برگزاری انتخابات شفاف روی توزیع کارت‌های جدید رایدهی تاکید داشت، اما پس از این که رئیس جمهور کرزی گفت که رایدهندگان میتوانند با کارت‌های سابقشان در انتخابات شرکت کنند، این کمیسیون نیز طرح جدیدی را معرفی کرد. بر اساس گزارش ها توزیع کارت های جدید رایدهی به 80 میلیون دلار نیاز داشت. احزاب سیاسی افغانستان این موضوع را مداخله حکومت در امور انتخابات خواندند.
بله، نو ملمانه مودی د انتخابات د خپلواک کمیسیون و ایندوی شاغله نور محمد نور او د غرض د آزاد او عادلانه انتخابات د بنسټ اجرایی رئیس جانداد سپینغر. دمړی هم شاغله نور، یو شمیر ګوندونو ویلي دي چې دا چې نوي کارتونه نه صادریږي، البته هغه خلکو ته چې مخکې کارتونه لري، وایي په مخکینیو کارتونو کې له تقلب نه کار اخیستل شوی دی، جعلي کارتونه ویشتل شوي دي، او وایي که چېرته نوي کارتونه ونه ویشتل شي بیا به هم په انتخاباتو کې درغلي وشي. دوی ته تاسو څه وایست؟
وګورئ، د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل وخت باندې په دې برخه کې اقدام وکړ، ولې په خواشنۍ سره چې په لومړیو کې نړیواله ټولنه هغه هزینه چې نوي کارتونو غوښتله هغه چمتو نه کړه، او په دوهم قدم کې چې بل پلان مونږ جوړ کړ په دې برخه کې هم متاسفانه د افغانستان حکومت زمونږ څخه ملاتړ ونه کړ. نو بلاخره د ټاکنو خپلواک کمیسیون مجبور شو چې د چهارشنبه په ورځ باندې یو بل طرح رسمن مطبوعاتو او د افغانستان خلکو ته اعلان کړي. دلیل دا ده چې هر ورځ چې تیریږي مونږ انتخابات ته نږدې کېږو او وخت له لاسه ورکوو. که چیرې مونږ یو اقدام ونه کړو نو دا په دې معنا باندې ده چې په 2014 کال کې مونږ بیا ټاکنه نشو ترسره کولای. مونږ بلابل موضوعات د افغانستان د حکومت سره، دولت سره او د نړیوال ټولنې سره په دې برخه کې مطرح کړي دي چې په خواشنۍ سره دغه ټول پلانونه چې د وخت سره یې اړخ لګوه د دوی له لوري رد شول، او بالاخره دا پریکړه وشوه چې د افغانستان حکومت باید دې ته مجبور کړی شي چې ډېر ژر د الکترونیکي تذکیرو ویش په هیواد کې پیل کړي تر څو په راتلونکو انتخاباتو کې د هغې څخه استفاده وکړو، او که په کوم ځای کې دا پروسه نه پلي کېږي یا نه عملي کېږي بنان مونږ به د تیرو کارتونو څخه استفاده کوو، او هغه کسان هم چې واجد شرایط کې هغې لپاره به نوی کارتونه ویشو غواړی چې تقلب او تختیان
هم قسم شما توضیح میتین و توضیح دادین. خب در گذشته اگر یک فرصت می داشت یک کس اگر دو کارت رای دهی در گذشته گرفته بود از هر دوش استفاده میگد، حالا شما برای او شخصی که میخواد در انتخابات تقلب کنه سه یا چهار فرصت مساعد ساختین. میتونه از تذکره خودم استفاده کنه، از تذکره الکترونیک هم استفاده کنه و از کارت رای دهی یک هم در گذشته داشته از او هم استفاده کنه و در یکی از مراکز رای دهی بره.
ما فکر میکنم که انوز هم مکانیزم طور تنظیم شده که اگر وزارت داخله امکانات زیر پیدا میکنه که روند تذکره الکترونیکی را در افغانستان آغاز کنه، او یک مکانیزم داره که باید در زونای افغانستان یا در شهرهای بزرگ افغانستان این روند آغاز کنه. در جایی که پروسه توزیع تذکره الکترونیکی عملی میشه، در ولایت ها ما از هیچ گزینه دیگه استفاده نمی کنیم. یعنی در روز برگزاری انتخابات فقط و فقط خود تذکره الکترونیکی سند است که با اساس از او یک فرد میتونه که رای خود به کار ببره. در ولایت ها یا در بعض از مناطقی که وزارت داخله توانه زیر پیدا نمی کنه که اونجا تذکره الکترونیکی توزیع کنه، ما از کارت های سابقه استفاده می کنیم که براز او هم مکانیزم مشخص در نظر گرفته شده. بنابراین از تذکره هایی که در گذشته ها توزیع شده و یا هم تذکره که فعلا موجود است که بعض مردم که او را تذکره ورقی میگه، از او به هیچ گونه استفاده نمیشه و افراد و اشخاصی که تازه واجد شرط میشه او مناطقی که خب تذکره الکترونیکی توزیع نمیشه براز ما کارت های گذشته
چی نوع مکانیزم را شما سردست دارین و مطمئن هستین که میتونه شفافیت حفظ کنه؟
اول ای که یک هیئت از واشنگتن دی سی به کابل تشریف آوردن که فعلا این موضوع را تحت غور و بررسی قرار داده، بدیل مشخص را دی رابطه بر ما مطرح میکنه و سر تمام روند انتخابات 2009-2010 تحقیقات میکنه. تا آخر ماه جنوری ماموریت از یا مکمل میشه و یک راپور احتمالاً به کمیسیون مستقل انتخابات ارائه کنه که کدام روش و کدام مکانیزم در نظر گرفته شده تا در انتخابات آینده 2014 از تقلب و تختی و جلوگیری شوه. یک موضوع که این حیات البته حیاتی است که در روند انتخابات تخصص داره و با خواست کمیسیون مستقل انتخابات این با کمیسیون آمده.
نوسته تاسی نو دی تاسی لخبر داسی معلومی چی دی افغانستان دا سیاسی گندونو دا اتلافونو او همکاروی دا شورا دا ایدا تاییدوی چی اغیوی حکومت پا حقو جمنو عمل نکوی چی دا آزاد و شفاف انتخاباتو دا ترسرکولو پاره کریو او دوی وای چې دی حکومت ټول اقدامات د خپل ژمنو خلاف دي. تاسو مر سره موافق یاست؟
وګورئ پدې کې د شک ځای نشته چې د افغانستان حکومت پوزیشن اپوزیشن او بلابل نهادونه د دې علاقه مند چې د افغانستان په راتلونکو ټاکنو کې حداقل پوره رول ولوبول شي. یعنی هر څو غوړي چې په یو ډول باندې نه یو ډول باندې مداخله وکړي په راتلونکو ټاکنو کې چې د افغانستان لپاره خورا مهم دي، ولې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هیڅ ډول باندې دغه افراد یا دغه نهادونه ته فرصت نور کوي چې د دوی لاس اوږد شي او مداخله وکړي شي. واضح بلګې چې تاسو ته ویل شم هغه دا ده چې کله چې حکومت مونږ ته دغه مکتوب راولېږه، مونږ واضح مطبوعات او مدني ټولنه او سیاسي اعصابو ته اعلان کړی چې حکومت په دې برخه کې غواړي چې مداخله وکړي او اعمال نفوذ وکړي. نو مونږ د دوی لاس نیوی کړی په حقیقت کې مونږ د مدني ټولنو څخه د افغانستان د خلکو څخه هیڅ شی نه دی پټ کړی. یعنی
به می سوال آقای نیازی، کسایی که جنایتکار هستند در گذشته تانستن خود کاندید کنند، آیا امکان از این وجود دارد کسایی که با فساد آغشته باشند یا متهم باشند و یا به جنایات متهم باشند در گذشته، اونا میتونن خود در این انتخابات آینده هم کاندید کنند؟
او یا تروس پورید همیشه تاکید پدی شویده چی په انتخاباتو که در غلی باید ونشی و شفافی، لیکن پدی بندی چوک هم خبری نکوی چی چوک باید ځان کاندید کی؟
بله،
نوزه با لند توگه او ایم اول خود افغانستان خلق باید مونگ طول دستم اونو کجز مونگ انتخابات با کاملا اندول وسی در امریکی انتخابات و تا در فرانسی، جرمنی یا نور هیوادونو، ځکه زموږ ستونزې زیاتې ډېرې دي نسبت دوی ته. د جنگ نه راوتلی هېواد یو تا همدا اوس هم یو جنګي حالت دی، خو سره د دې موږ ټول لیواله یو چې د ډیموکراسۍ منزل باید پرې نږدو، دوام ورکړو د ډیموکراسۍ پروسې ته. نو که په داسې حالاتو کې موږ انتخابات کوو، طبیعي ده چې زموږ انتخاباتو کې به ستونزې وي، خو د دغه ستونزو دپاره باید موږ بعضې حدود تعین کړو چې تر کومه حالته پورې دغه ستونزې د منلو وړ دي او تر کومه حد نه دي. نو په ټول ټال کې باید داسې ونه وایو چې انتخابات به کاملا خراب وي. اوس هم فرصت باقي دی، مونږ امیدوار یو هغه مربوطه ادارات که خپلې هڅې او هاند وکړي. بل دا ده چې کاندیدان واقعا مونږ هم غواړو په ټولو هیوادونو کې اته د انتخابات نه درې کاله مخکې بعضې هغه بالقوه کاندیدان معلوم وسي او خلک مخکې د مخکې نه د دوی په بګراوند خبرې کوي. نو امیدوار یو چې ډېر زر په افغانستان کې دغه کاندیدان دغه څیرې
له قانون انتخابات افغانستان چطور است؟ آیا در قانون تذکر رفته که یک کاندید در چه مدت قبل از انتخابات خود اعلان کنه نامزدی خود برای انتخابات؟
به طور رسمی خود طبیعی زمانی که پروسی کاندیداتوری شروع میشه و میایه برای ثبت میکنه خودا، منیسی کاندید و او شرایطی را که کمیسون داره او را پورا میکنه، منیسی کاندید به رسمیت شناخته میشه. و ولی به طور غیر رسمی معمول است در همه جا یک حزبی که برای انتخابات میره تا دو سال پیش یک کاندیدی خود معلوم میکنن بعضی گروپ های سیاسی یا افراد.
یک چیز معمول است پروسه نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری را در انتخابات گذاشته. شما چطور ارزیابی میکنین؟ آیا کمیسیون انتخابات تانسته از کسایی که به شکل از اشکال در جنایات یا به فساد متهم بودن تانسته که از ورود از اونا در انتخابات جلوگیری کنن؟
این واقعا یک بحث بسیار تکنیکی است. ببینید در قوانین ما مثل بعضی اکثریت کشورها این برات الزمه حالت اصلی است، یعنی تا وقتی که یک طبیعی کشور به اساس حکم یک محکمه با صلاحیت از محروم از حقوق مدنی نشه، هیچ ارگان انتخاباتی نمیتونه که او را محروم کنه از حق کاندیداتوریش. این یک مشکل است که در کشور ما هم است. در بعضی کشورها برای این راه حل پیدا کردن که اون سیستم وتینگ میگن برش. نیم در افغانستان هم ما در انتخابات های قبلی داشتیم که کاندیدایی که متهم بودن با ارتباط با گروه های مسلح غیر قانونی، برای از اینا یک میکانیزم بود که مثلا در ایتالیا وتینگ برای کسایی است که اگر در مافیا باشه، اسناد بالای کسی که با مافیا رابطه داشته باشه ایر از پروسه حذف میکنن. در مکزیکو از کسایی که با مواد قاچاق مواد مخدر و با این مسائل
حال داده چه دیوغوی محکمه نی محکوم کرد مگر توری پی
کاملا دس یو توری یو لاره ورته پیدا کړی ده. اوس په افغانستان کې متاسفانه کوم میکانیزم چې مونږ وکړو خواغی کشور ملکونو کې خدای میکانیزم بیا ډیر شفافه کاری چې یعنی بیګونه کسان پکې راند شي قربانی د دې میکانیزم نشي. خو متاسفانه په افغانستان کې چې مونږ د ویټینګ میکانیزم د دوه کال وکړو مخصوص 2013 کې اته 50% دغه کسان چې متهم شو د ویټینګ د کمیټې د خوانجه دوی ګروغه قانوني ګروپو سره تړاو لري دا بیګونه کسانو. نو ول دغه میکانیزم کې چیرې اصلاح شي او په اصلاحي نه په قانون کې راشي بیا کولای شي چې دغه سي او واقعا په عادلانه توګه بیا پلی شي په جریان د پروسه کې کولای شي تر یو حده پورې جواب وایي. خو په مکمله توګه هیڅوک تر سوچ محکمې نه محروم کړي ناممکنه ده.
نیازی صاحب یو خبره بل هم وکړه، دوی ویل چې راتلونکي انتخابات به تشریفاتي او سمبولیک وي. څه فکر کوئ؟ تاسو ورسره موافق یاست چې داسې به وي؟ البته دې ته په پام سره چې سردار محمد هم ویل چې جنگ د جګړه د پاکسرو سیمو کې امن نشته، نو د انتخابات به واقعا حقیقي انتخابات وي او که سمبولیک؟
زه په یو شي عقیده باندې نه یم چې انتخابات به تشریفاتي او سمبولیک وي. که چیرې افغانان په خپل غواړي چې خپل راتلونکي وټاکي او د خپل خوخه زمامدار ترای ورکی، نو باید په دې ملي پروسه کې ونده واخلي. د ګوره فرصتونه نړیواله ټولنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون خلکو ته برابروي. د ساده خبر نه ده. په هر انتخاباتو کې شاوخوا 150 میلیون ډالر مصرف راځي، یعنی نړیواله ټولنه هم د مصارف چې چمتو کوي برابروي، د دوی لپاره هم یو ستونزمن او سخت کار دی په حقیقت کې. او د دې په اساس باندې ګوري چې څوک مخکې کیږي او څوک ډېر ریو ګټي او بلاخره هغه ته لاره پیدا کوي په حقیقت کې. نو زه فقط دا مسایل فقط اسې خوشی ګونګوسې دي چې انتخابات به تشریفاتي وي، انتخابات حقیقي انتخابات دي په دې شرط چې خلک په پراخ ډول پکې ونډه واخلي، او کچېرې خلک پکې ونډه نه اخلي احتمال دي چې تشریفاتي ووسی. بل مسله چې مهاجرین په بهر کې دي، نو د خو د انتخاباتو پروسه په مهاجرینو پورې تړاو نه لري. مونږ په هیواد کې ټاکنه تر سره کوو، همدغه خلک چې په دې خوره کې اوسېږي کده هم په دې پروسه کې ونډه واخلي. زه فکر کوم چې
آقای سردار محمد بهی بوده باشه، در نظر ندارین که به مهاجرین افغان در پاکستان و یا ایران بر اونا بازم زمینه اشتراک در انتخابات مساعد بسازین؟
کاملا سر از این مسئله بخش تکنیکی کمیسیون مستقل انتخابات کار میکنه. به زودترین فرصت این موضوع را ما میتونیم که از طریق مطبوعات اعلان کنیم که مهاجرینی که در ایران و پاکستان و در خارج از کشور هستند برای این فرصت داده میشه یا خیر. در رابطه با سوال دوست دیگه ما که امکانات دولتی را گفتن، دیدی په اکلا باید وای چه در ټاکنو خپلواک کمیسیون مشخص مکانیزم لري. هیڅ کاندید ته د دې زمينه نه مساعد دي شي چې هغه د دولتي یا حکومتي امکاناتو څخه ګټه واخلي.
تجربه تان از انتخابات گذشته چې میگه نور صاحب میبخشین، ما صحبت تان قطع میکنم که در انتخابات های گذشته آیا شما تانستین که جلوگیری کنین نامزدها از منابع دولتی استفاده نکنن؟
دی جو شک نیست که هر روندی که میگذره یک سلسله مشکلات و پوینت‌های منفی و مثبت خود داره. در مقدمه که ما گفتم که یک هیئت مشخص از واشنگتن آمده این موضوعات بررسی میکنه که کدام جای کمیسیون مستقل انتخابات نقاط ضعف داشت و کدام جای نقاط قوی. زمانی که بررسی شد شاید این مشخص شد که ما چقدر تونستیم افراد و اشخاص که از امکانات حکومتی و دولتی استفاده میکردن از او جلوگیری کنیم و چقدر میتونیم که در انتخابات آینده از این جلوگیری کنیم. دی جای شک نیست که در افغانستان ما پیشترم گفتم که مشکلات زیاد است. مثلا بعض افراد و اشخاص هنوز هم است که حتی وزارت داخله و وزارت دفاع ما شما در مقابلشان عاجزی نشان داده و نشان میده، حتی سرانوالی ما شما. بنابراین کمیسیون مستقل انتخابات نه توپ داره نه تانک داره که ما بتونیم تمامی افراد و اشخاص از زورگویی،
یعنی ستاسی مکانیزم هم شتخو، لیکن مکانیزم تر یه حد پوری پا دی کاغذ پرمخته عملی امکانات نداری.
هر نکه
بله
ګوره یو شی هر نکه سروان صاحب، هغه افراد او اشخاص چې پوسیمو کې پټیرو انتخاباتو کې تقلب تر سره کړ، د دولتي او حکومتي امکاناتو څخه ګټه واخسته، کچیر مونږ ونه شو کړی چې په هغه سیمه کې د دوی لاسنیوي وکړو. کله چې دغه پاله مرکزی دفتر ته راغله، د دوی ټول رائے مباتل کړی، یو میلیون رائے پټیرو انتخاباتو کې باطل شوې ده، هغه زورواکو اشخاص لاسنیوي او په حقیقت یعنی بیا هم قدرت زموږ
سره ده، بیا هم د شکایت کمیسیون شته او بیا هم تاسو چې مخنی ول کېدئ شي
کاملا یعنی
سپین غر صاحب تیرو انتخاباتو ته په پام سره چې تاسو منی شاغله نوري منی چې پراخ درغلیب کې وشوي، راتلونکي انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې ډېر شمیر نړیوال ځواکونه بل افغانستان وتلي او یا به دی وتلو په درشل کې، څه فکر کوئ د افغانستان حالات هم تاسو ویني چې ورځ په ورځ کوم لور ته روان دي؟ د راتلونکي انتخابات به تر تیرو بهتره وي؟
یو شی باید د خپل تجربې نه ووایم سروان صاحب، چې ګوره د انتخاباتو دپاره یا د مخصوصا د انتخاباتي تقلب دپاره امنیت نه نسبت امنیت نه نور ډیر کارونه ډیر کټاور او ډیر مهم دي. خود امنیت پر رابطه باندې هم مونږ خوشبینه پدی یو چې خو فرصتونه موجود دي. انتخابات ګوري د 2014 په پسرلی کې کیږي چې حداقل 50% ناتو قواوی په افغانستان کې دي. او د افغاني قواو ته د جبهه شاته ملاتړ ورکول شي د انتخاباتو د لوجستیکی ماموریت یا عملیاتو کې کافی حمایت او ملاتړ ورکول شي چې دې نظر از مونږ خاطر جمع دی. بلداد زمونږ امنیتی قواو تعداد زیات شوی دی، دوی د تیر انتخاباتو تجربه لري، همداسې د سولې پروسه خوشبختانه روانه ده که خدای وکړ یو څه تر انتخاباتو پورې نتیجه ورکړه، نو خو امیدواریان هم شته دی د امنیت په رابطه باندې. بل دا ده چې امنیت، فزیکی امنیت زموږ په نظر باندې تر دې رواني امنیت د انتخاباتو لپاره ډیر مهم دی. هغه دې پورې اړه لري که د اوسنه امنیتي ادارات لکه وزارت داخله، دفاع، امنیتي پلانونه ولري او د دغه پلانونو په رابطه باندې خلکو ته ډاډ ورکاندي، دا کولی شي خلک د رواني نظره د دوی امنیتي اندېښنې کمې شي او ګډون ته آماده شي. خو د امنیت تر څنګ زموږ تاکید ډیر زیات دا دی چې کمیسیون د انتخابات ادارات باید د قانوني پلوه باندې کاملا بې طرفه، مستقل او مسلکی شي. خلک باید په اول په دغه اداراتو ډاټ پیدا کړي، ځکه ادارات انتخابات کوي او همدا ادارات چې بیا نتیجه د انتخاباتو اعلانوي، همدا ادارات چې تقلب سپینوي بررسي کوي. که د دوی د کار د خلکو ته په منځ کې اعتماد ونه لري، خلک د دوی په کار باندې، د دوی په بې طرفۍ باندې تبي د کله چې بیا دوی نتیجه اعلانوي کېدای شي اعتراضات ډیر زیات وسی.
د عین زمان سپین غر صاحب پیجا نگرانی های مطرح شده از مداخله حکومت در انتخابات یا در کار کمیسیون مستقل انتخابات. تعداد از احزاب سیاسی گرد هم آمدن و انتقاد کردن و چیز را که اونا مداخله حکومت خواندن، در این مورد نگرانی خود ابراز داشتن. چی فکر میکنین شما در این مورد؟ آیا شما می باور هستین که حکومت در کار کمیسیون مستقل انتخابات مداخله میکنه و همچنان در ارتباط با خود برگزاری انتخابات، از آنجایی که رئیس جمهور کرزی دوره دوم و دوره آخرش است و در انتخابات بعدی خود به اساس قانون نمیتونه کاندید کنه، آیا بیم از این میره که حکومت از یک کاندید مشخص حمایت کنه و قبلا هم این موضوع مطرح شد بازم حکومت در جانب قرار بگیره و منابع حکومتی را در اختیارش قرار بده؟
بله، به همین دلیل میگیم تا زمانی که یک قانونی که از طرف ولسی جرگه، مشران جرگه پاس نشه و این قانون تضمین نکنه بی‌طرفی کمیسیون را، مردم طبیعی است که نگران ازیسته که کمیسیون تا بی‌طرف نیست.
بله، حتماً زیر بار حکومت بی‌طرفی کمیسیون است یکی خود مداخله حکومت. اگر حکومت مداخله میکنه در کارهای کمیسیون، همکاری نمیکنه همراهش و مداخله میکنه در قسمت حمایت از یک کاندید مشخص، در این مورد کمیسیون چی کرده میتونه؟
کمیسیون واقعا بسیار کارا میتونه. مثلا کمیسیون میتونه بسیار واضح بیاید در ذریع یک کنفرانس مطبوعاتی با نهادهای مدنی، احزاب، این موضوع را شریک بکنه، با مردم شریک بکنه و دلایل خود واضح و روشن بگویه. حکومت با بهانه‌های سیاسی مثلا پروسی از اینا را تطبیق نمیکنه.
ما شما شاهد ازی بودیم که خب کمیسیون مستقل انتخابات به می اواخر اعلان کرد که حکومت بر اونها مکتوب فرستاده و برشان هدایت داده که چگونه و به چه ترتیب کیا اشتراک، چگونه رای دهنده ها میتونن در انتخابات اشتراک کنن. کارتای موضوع کارتای رای دهی بود و بعدتر هم شنیدیم از خود کمیسیون انتخابات گفتن که ما طرح جدید داریم، اما اگر در واقعیت ببینیم تقریبا عمو چیزی است که حکومت تقاضا کرده بود. رئیس جمهور گفته بود که مردم میتونن با کارتای رای دهی سابق خود در انتخابات شرکت کنن و کمیسیون هم همین موضوع را دوباره تایید کرد.
گپتون دقیق از دمی جام. ما موضوعگیری در نهاد ما همی بود که کمیسیون متاسفانه معلومات کافی را در این رابطه در از طریق مطبوعات در اختیار ما و مردم قرار نداد، که ما می فهمیدیم که حکومت واقعا این را به بهانه سیاسی معطل کرده این پروسه را، و یا هم واقعا دلیلی را که حکومت پیش کرده واقع بینانه است، یعنی تنها مسئله بودیجه نیست، مسئله امنیت است و یا هم ترس عزیز که شاید یک تعداد محروم نشن از رای دی. کمیسیون آمد و صرف گفت که اینا اینی طرح دومه داشتن، در حالی که امو طرح را به شکل کامل با جزیات با نهادهای مدنی و احزاب با طریق مطبوعات شریک نکرده بودن. صرف گفت که یک طرح بی داشتن و به طرح بی کمک میکرد شفافیت. چند روز بعدش خود رئیس اجرایی کمیسیون آمد و گفت که نه، دلایلی که حکومت داشتن دلایل بجای است و ما در این شرایط واقعا وقت از دست دادیم، بودیجه نیست. در حقیقت قبول کرد که دلایل درست بود. دوباره اعتراضاتی را که در بشک و گمان وجود داشت که ما باید از کمیسیون حمایت میکردیم و کمیسیون هم استاد میشد، او دوباره با اصطلاح رو کش کرد، چرا کمیسیون قبول کرد و آمد یک نو دفاع هم کرد است.
نور صاحب نوستوی
من داره تر وضعیت
بله نور صاحب دوی تا چه وایس خصوصا په دې برخه کې او د کمشنرانو په برخه کې
کله چې نومړی تر همونګه مدني ټولنو سره باس ور باندې وک سیاسي اعصاب سره چې زه خپل شاهد دې پروګرام و مچ پغه کې د فیفا نماینده هم راغله او خپل نظر مونږ ترکه او البته هغه پروگرام تنظیم کون که امزو ما پاکت که
بله بسیار زیاد تشکر میکنیم از شما جانداد سپینغر رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان و نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و تمام شنونده های رادیو آزادی.
گر جهنم ساختم فردوس همه سازمت، گر جهنم ساختم فردوس همه سازمت، ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت، ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت، گر جهنم ساختم فردوس همه سازمت، گر جهنم ساختم فردوس همه سازمت، ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت، ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت. غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من، غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من، سازمت با نفسهای امیدم دم بدم می سازمت، دم بدم می سازمت، دم دم بدم می سازمت، دم بدم می سازمت، دم دم بدم می سازمت.
ساعت د ورځې لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې ساعت په خپرونه کې به واورئ چې په کابل کې پولیسو هلې ځلې پیل کړي چې له موټرو تورې شیشې لرې کړي. دغه ورځ دو اونیز پروګرامونه هم لرو، ژوند په شیبو کې او د ګوړې اچار، خو لومړی توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې هاجره مراد معصومي وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، افغان ولسمشر په کندوز او غزنی کې پرونی بریدونه غندلی، د لوګر د امنیت قومندانې چارواکي وایي چې نړیوالو ځواکونو د دې ولایت په برکې برک ولسوالۍ کې درې ملکی کسان وژلي دي، او د ایران یو عالی رتبه چارواکی وایي ایران پر